په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زه اجملان او زما نور همکاران مو د آزادۍ رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په ټول افغانستان کې تاسو په منځنۍ څپه 12.90 اورېدلی شئ، او که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 5.15 هم اورېدل کېږي. تاسو زموږ خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې هم په مستقیمه توګه اورېدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. دوستانو، د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څیړنې کمیټه وایي له هغه اتاتیا تنو زندانیانو څخه د 2 دیرشو د خوشي کولو امر کړی چې امریکایي چارواکو خوشي کېدل خطرناک ګڼلې دي. همدارنګه مو په هلمند کې د یو شمیر تړلو ښوونځیو له بیا پرانیستو هم خبر وو. په مزار شریف کې مو د خبر اعلانو لا غندښنو خبر کو چې په ټول افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی د زیاتیدو په اړه لري. فرشته جلال زی په استودیو کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
نرانه دوستانو، په مکرید د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په هرات کې امنیتي چارواکي وایي نن غرمه د ولایت په کوشکې کونه ولسوالۍ کې یو پولیس خپل 15 تنه ملګري وژلي دي. د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د حکومت سلاکار او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې پر افغانستان خبرې کوي، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د لینینګراد ښار د محاصرې د اویایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. پورا خبرونه واوري. په هرات کې امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه د ولایت په کوشکې کوهنه ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو یو غړي پر خپلو ملګرو پولیسو ډزې وکړې او 6 تنه یې وژلې دي. په دې حمله کې یو پولیس زخمي شوی. د هرات امنیه قومندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی تښتېدلې. د دې مسلې نور جزئیات نه دي څرګند. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تر دې وروسته به د دوی د مامورینو موټر په مختلفو وختونو کې تګ راتګ کوي. د مامورینو په موټرو کې به یې امنیتي ساتونکي موجود وي او د پوځي یونیفورم پر خرڅلاو به بندیز ولګوي. د دفاع وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري په دې ډول به د دوی کارکونکي د انتحاري حملو له خطره وژغورل شي. د فاریاب د عمومي محبس زندانیانو نن اعتصاب کړی او د محبس د مدیر د بدلیدو غوښتنه کوي. زندانیانو ادعا کړي چې دوی ته ډوډۍ نه ورکول کیږي، د پیسو په بدل کې خلک خوشی کیږي او زیات زندانیان په مخدرو موادو باندې روږدي سوي دي. د فاریاب والی نن ازادي راډیو ته وویل چې دای به پر دې مسأله څیړنې وکړي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نه په کابل کې پرونی انتحاري حمله چې یو ځوان خبريال پکې وو جلسو غندلې ده. دغه خبريال احمد شان مې ده شل کلن وو پرون خپل کارته د تک په وخت کې وو جلسو. تر دې څو ورځې وړاندې په هلمند کې د یو سیمه ایز راډیو خبريال د ناڅرګند وسلوالو کسان لخوا وجلسوي وو. د نه ادارې پر افغان حکومت ځخ کړی چې د خبريالانو امنیت ته جدي پام وکړي. او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د میشتو ایصاف ځواکونو لخوا ویل شوی دی چې هغه زندانیان چې ټاکل شوی و د افغانستان د حکومت د چارواکو په وینا د پوسیو کې خوشی سي په هغوی کې خطرناک کسان شامل دي او دا کار باید و نسی. د دې خبر نور جزئیات وروسته په خبرونه کې درته وړاندې کړو. او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د حکومت سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په واشنگټن کې سره ګوري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاندی میګان کریکونس نن ازادي راډیو ته وویل مذاکرې به تر ډیره حده له 2014 میلادي کال وروسته د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او امنیت متمرکز وي. د امریکا د سفارت ویاندی ویلي د افغانستان او د دواړو هیوادو د ګډې پولي پر ارتباط مسایل به د سرتاج عزیز او جان کیری د بحث موضوعات وي.
The Pakistani government has told us that the border remains open, for example the Torkham crossing.
دا وی میګان د پاکستان حکومت مشتویلی چې ګډه پوله به پرانیستې وي. مثلا د تورخم لار مشبه د جنوب لارې د موټر تګ راتګ جاري وساتو، نو د ناټو لپاره لارې خلاص دي. خو نه پوهیږو چې له شمالي لارې یعنی د تورخم لارې به څه وخت خپل تګ راتګ پیلو. او سم په اوکرين اړولو مهمو خبرونه ته ازادي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د لیلینګراد ښار د محاصرې د ویایمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخیسته. د لیلینګراد ښار د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال تقریبا 1902 ورځې محاصره و. پوتین نن د خپل پلرني ښار سینټ پیټربورګ هدیرې ته د هغو 1 میلیون انسانانو د درناوي لپاره چې د لیلینګراد ښار د محاصرې په وخت د لوږې او بمبارۍ له امله مړه شوي وو ګلان ور وړل، او په دوه مراسمو کې خلکو ته وویل
Всем хорошо известно и в нашей стране, и в городе у нас, во всем мире.
Дай ваиз муш па хивад ау бахар ки халк по хижи че да махасре панжде нахса у роду ки да Ленинград халк да цир да ул на урин сара маха махвол. Тула та малума ва че хар ва гиди та ба явази по урацки 15 грама дуде и таузе ки да, ау да ба хам явази талиман до халку та расе да. د لیلینګراد ښار محاصره د 1903 میلادي کال له سپتمبر پیل شوه او د 1904 میلادي کال د جنوري تر 28 دوام وکړ. دا محاصره چې په تاریخ کې تر ټولو اوږده او ویرانوونکې بلل شوې د جرمني نازیانو لخوا د دوامدارو پوځي عملیاتو یوه برخه وه. په اسرائیل، جرمني، روسیه او ځینې نورو هیوادونو کې نن ځانګړي مراسم دي او د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست د یادونې نړیواله ورځ ده. د اسرائیل د پارلمان سباندې شپې ته غړي نن د پولند او د اوشویتس شارت تللی چې د جرمنیانو لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د یهودانو د قتل عام مرکز جوړ شوی و. په اوشویتس کې به سلهاو اسرائیلیان، پولندیان، د نړۍ د بیلابیلو هیوادو او یهودان او د هولوکاست څخه ژوندي پاتې شوي خلک په خاصو مراسمو کې ګډون وکړي. په مسکو کې به هم ډیپلوماتان، دیني عالمان او ټولنیز شخصیتونه نن د یهودانو په موزیم کې په خاصو مراسمو کې د هولوکاست یادونه کوي. د مصر پوځي جنرال عبدالفتاح السیسی چې تیر کال د اسلام پالي جمهور رئیس محمد مرسي حکومت رنګ کړ د مارشالۍ رتبه ترلاسه کړه. د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور نن په یو فرمان کې سیسی ته دا رتبه ورکړې او په مصر کې د ژر تر ژره انتخاباتو د ترسره کېدو غږ کړی. داسې اټکل کېږي چې شایي سیسی به د جمهور رئیس لپاره په ټاکنو کې برخه واخلي. د جمهور رئیس د انتخاباتو لپاره کومه ځانګړې نیټه لا نه ده اعلان شوې. د تونس جمهور رئیس منصف المرزوقي د دې هیواد صدر اعظم او د دې هیواد د پارلمان مشر نن د تونس نوی اساسي قانون توشیح کړ. دا د دیموکراسۍ د بشپړ حاکمیت په لور د تونس یو بل عمده ګام ګڼل کیږي. د تونس ولسمشر ویلي چې د نوی اساسي قانون رامنځته کېدل پر دیکتاتوري د خلکو برای څرګندوي. او په یوکرین کې د رژیم ضد مظاهره کوونکو خپل اعتراضي مظاهره جاری ساتلې دي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل تاسو موږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویبپاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. دا بګرام د زندانانو د دوسیو د سیړنې کمیټه وایي له هغه اته تنه زندانانو څخه د ودیر شو د خوش کولو امر کړی چې امریکایي چارواکي خوش کېدل له خطرناک بللی دي. د دې کمیټې یو غړی عبدالشکور دادرس
یو یا دوی ورځې د مخه متوانی دو چې د ودیر زندانانو برخلیک وټاکو.
همدارنګ به مو په یو بل ریپورت کې لدی خبر کوچی د افغانستان په شمال کې یو شمیر خبريالان او د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو په دې هواد کې د خبريالانو په وړاندې په ورستي زور زیاتی خوښيني خوده لیدا او د اندېخنې وړبل لیدي. په هلمند کې چارواکي وایي د شتړلې خونځي پرانستي. د هلمند په هنې د ریاست مرسیال محمد ولی سرحدي
تعلیمی کال د شروع څخه بیا تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې چې مکاتب سکوت و دېرش مکاتب فعال شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو پر وړاندې د عالمانو د شورا په چوپتیا انتقاد کوي. په دې اړه یو ریپورت لرو. که وخت نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کولم. اکثر اوسئ تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې وایي د دې زندان د اته اته تنو بندیانو له ډلې څخه د ودیر شو د خوشی کېدو امر کړی. دا کسان دي چې امریکا خطرناک مجرمین بللي او له خوشی کېدو سره یې مخالفت ښودلی. قاسم سولمل له کابل نور تفصیل راکړي.
د بګرام زندان د اته اتیا زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د امریکایي چارواکو له مخالفت سره سره د دې زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې له هغوی څخه د اووه دېرشو تنو د خوشي کېدو امر کړی. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور دادرس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې اته اتیا زندانیانو څخه د پنځه څلوېښتو بندیانو په اړه د افغانستان کشفي ارګانونو هم کوم جرمي مدارک پیدا نه سو کړی. ښاغلی دادرس وویل چې دوه ورځې مخکې له دې زندانیانو څخه د اووه دېرشو کسانو د خوشي کېدو پرېکړه وکړه چې د اداري پړاوونو تر بشپړولو وروسته به خوشي سي.
د مخه ما ویلی و چې اته اتیا دوسیې چې له بده مرغه د خطرناک تر عنوان لاندې مطبوعاتو ته خبر ورکړ سو، او بیا د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست هم په دې مورد کښې پلټنې وکړې، خو د پنځه څلوېښت نفرو په مورد کښې حتی د افغانستان کشفي ارګانو هم شی پیدا نه کړله. یوه یا دوې ورځې د مخه موږ وتوانېدو چې د اووه دېرش زندانیانو برخلیک وټاکو، نو امکان لري چې د اداري پړاو د وروسته به زموږ تصمیم تطبیق.
نوموړی وایي لکه څرنګه چې د اووه دېرشو زندانیانو برخلیک وټاکل سو، د پاتې کسانو برخلیک به هم وټاکل سي. ده ویل که چیرې د دې زندانیانو په اړه نوي مدارک پیدا سي، نو په خپلې پرېکړې به له سره کتنه وکړي. خو د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه بیا په یوې اعلامیې کې د دې کسانو پر خوشي کېدو اندېښنه څرګنده کړې. د ایساف په اعلامیې کې راغلي له دې اته اتیا زندانیانو څخه څلوېښت فیصده پر افغانان او افغان امنیتي ځواکونو باندې په حملو کې لاس لري، چې په نتیجه کې اووه پنځوس کسان مړه او یا هم ټپیان سوي. دغه راز دېرش فیصده پر ائتلافي ځواکونو باندې په مستقیم حملو کې لاس لري، چې د شپېتو بهرني ځواکونو د وژل کېدو او یا هم ټپي کېدو باعث سوي دي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه د روان لمریز کال په پیل کې افغان حکومت ته د دې زندان تر سپارلو وروسته ولسمشر حامد کرزی د فرمان له مخې جوړه سوه. دې کمیټې شاوخوا میاشت مخکې اعلان وکړ چې تر نهه میاشتنۍ پلټنو وروسته یې شاوخوا پنځه نیم سوه بندیان خوشي کړي دي، خو امریکایي چارواکو له دې ډلې اته اتیا زندانیان خطرناکه او د امنیت لپاره ګواښ وبلل او له افغان حکومت څخه یې د هغوی په اړه د لا څېړنو غوښتنه وکړه. ولسمشر حامد کرزی هم روانه اونۍ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د بګرام زندان د طالبانو د تولید یو فابریکه ده او زندانیان یې د شکنجو له امله حکومت سره عقده نیسي. ولسمشر کرزی وویل چې د بګرام په زندانیانو کې مجرمین همسته، خو اکثره بې ګناه دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي که زندانیان بې ګناه هم وي، دا ډول کمیټې یې په اړه د پرېکړې صلاحیت نه لري. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
که چېرته د دغه کسانو جرمیت هم ورته راجع نه وي، باید موږ خپل قضایي نظام ته احترام وکړو او دوی دغه براتم چې ورکوي باید عدلي نظام یې ورکړي. دغه کمیسیون چې هر څومره باصلاحیته هم وي او باصلاحیته تبنده یې نشي کولای چې د محکمې ځای ونیسي.
نوموړی وویل چې یوازې د عدلي او قضایي نظام له لارې عدالت پلی کېدای سي. تر دې مخکې یو شمېر مدني ټولنه هم له حکومت څخه غوښتي وه چې د بګرام د زندانیانو دوسیې د عدلي او قضایي مراجعو ته راجع کړي، خو افغان چارواکي وایي د بګرام زندان د دوسیو د څېړلو کمیټه له امریکایي چارواکو سره پر موافقې رامنځته سوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ، یعنې نن، یو وار بیا د افغان حکومت په دغه اقدام چې دغه اووه دېرش بندیان خوشي کوي انتقاد کړی دی، او دا یې په دې هېواد کې د قانون په برخه کې د شاتګ یو ګام بللی دی. په د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه کسان چې خوشي کېږي خطرناک مجرمان دي او د افغانانو په وینو یې لاسونه رنګ دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان په شمال کې د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو د یوې غونډې په ترڅ کې د خبریالانو په وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی وغنده او په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. له مزار شریف څخه په دې موضوع د مجیب الرحمن حبیب زی راستولی رپورټ اورو.
په هغه ناسته کې چې د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او په شمال کې د خبري اعلانو ټولنیز بنسټ لخوا په مزار شریف کې جوړه شوې وه، مجیب خلوتګر د نیا د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر اجرایی مشر وویل د خبري اعلانو په وړاندې تر ټولو عمده ننګونه د خبري اعلانو په وړاندې د فزیکي تشدد زیاتوالی او امنیتي تهدیدات دي. خغلی خلوتګر د خبریالانو په وړاندې د فزیکي تشدد د زیاتوالي ترڅنګ د دولتي ادارو لخوا په موقع سره خبریالانو ته د معلوماتو نه ورکول، د خبریالانو د کار نه مسؤلیت او په رسنیو کې خود سانسوري په هیواد کې د رسنیزو فعالیتونو په وړاندې عمده ستونزې په ګوته کړي. مجیب خلوتګر دا هم وویل چې په تیر میلادي کال کې د ټول افغانستان په سطح د خبریالانو په وړاندې نه هوې مورد تاوتریخوالی ترسره شوی چې پکې درې مورد قتل، شپږ مورد د خبریالانو نیونه او پاتې نور فزیکي تشدد دی چې له دوی سره ثبت رسیدلی. نوموړي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
در قسمت قتل خبرنګارا ما 50% افزایش راشتیم.
د خبریالانو د وژنې په برخه کې موږ 50% ډیروالی درلود. د نیونې په برخه کې 100% ډیرښت راغلی او په فزیکي تشدد کې 22% ډیروالی شوی. په لفظي تاوتریخوالي کې 23% کموالی راغلی. زموږ تحلیل پر دې دی چې هر ډله اوس هڅه کوي تر څو د خبریالانو په مقابل کې د لفظي تشدد څخه نه بلکې له فزیکي
تشدد
بل لوري په شمال ځون کې د خبریالانو ټولنیز بنسټ مشر ګلاب شاه بابر وایي د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی د کار په وړاندې د خنډونو جوړول یوازې د مخالفینو له لوري نه بلکې د دولتي بنسټونو له لوري هم ترسره کیږي او په ولایتونو کې دولتي زورواکي د خپل موقف او صلاحیت څخه په استفادې خبریالان
ګواښي.
د ټاکنو په رانژدې کېدو سره د خبریالانو په وړاندې هم خنډونه زیات شوي. البته باید ووایم چې دا خنډونه او ستونزې یوازې د مخالفینو لخوا نه بلکې د دولت کارکوونکو او چارواکو لخوا ډېر شوي. د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو د خبریالانو په وړاندې د تشدد په زیاتوالي کې عوامل مختلف ګڼي او وایي چې لومړی په اوسني نظام کې په لوړه پیمانه د فساد شتون د ته زمینه برابره کړې چې خبریالان وګواښل شي، ځکه چې دولتي چارواکي د رسنیو لخوا پر ځان د انتقاد منلو توان نه لري. دوی نور عوامل هم په ګوته کړل چې د خبریالانو په وړاندې تشدد زیات کړی او هغه دا چې د یوې منظمې تګلارې نه شتون تر څو رسنۍ په وسیله وتوانی په اسانۍ سره معلومات ترلاسه کړي او د خبریالانو د دندې او مکلفیتونو څخه د دولت اجرایي بنسټ نه خبرتیا هم هغه عوامل وګڼل چې له امله یې تر ډیره د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کیږي. په داس حال کې رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونه د هیواد په شمال کې وایي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې په تیره یوه اونۍ کې د خبریالانو په وړاندې د تشدد په لړ کې دوه افغان خبریالان یو په هلمند او بل تیره ورځ په کابل کې د مخالفینو له لورې ووژل شول. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي مرکز نوې ودانۍ د امریکایي چارواکو لخوا د کورنیو چارو وزارت ته نن وسپارل شوه. دا ودانۍ 350 خونې لري او په یو وخت کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د څه باندې 300 تورونو کسانو د ساتلو ظرفیت لري. په دې اړه له کابل د خان محمد سیند راستولې رپورټ اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو چارواکي وایي چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي مرکز منسوبین توانېدلي چې د دې موادو د قاچاق کوونکو دوسیې په خطوګه وسیړي او له قانون سره سمې فیصلې پرې وکړي. دا خبره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ویلیام براون فیلډ د دوشنبه په ورځ افغان چارواکو ته د دې مرکز د نوې ودانۍ د سپارلو پر مهال وکړي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز نوې ودانۍ د امریکا د متحدو ایالاتو په مالی او تخنیکی مرسته جوړه شوې. خاغلی براون فیلډ افغان چارواکو ته د دې ودانۍ د سپارلو پر مهال وویل:
Here there are hundreds of successful prosecution every year.
په دې مرکز کې هر کال څارنوالۍ پورې اړوند په سلګونو غونډې شوي او د مخدره موادو په سلګونو کسان نیولي او پر دوسیو یې کار پیل شوی دی. افغانان د دې مرکز له لارې د خپل راتلونکي جوړ هیواد په تمه دي.
د دې مرکز نوې ودانۍ په دوه پوړونو کې جوړه 350 خونې لري او په یو وخت کې پکې د مخدره موادو 308 تورن کسان ساتل کېدای شي. د امریکا متحده ایالاتو سربېره پر دې چې د افغانستان له نورو پراختیایي پروژو سره مرستې کړي، د افغانستان د توقیف خانو له ترمیم پراخوالي او بیا رغولو سره هم مرستې کړي دي. د دې مرکز د چارواکو د معلوماتو لمخه په خاطر دې مرکز کې د مخدره موادو په قاچاق کې د خکېلو د 350 کسانو د ساتلو ظرفیت موجود وو. دوی دا هم وی په تیر کال کې د مخدره موادو پر 1550 دوسیو غونډې کړې او د دې موادو په چارو کې د خکېلو 240 تنو دوسیې محکمو ته سپارلې دي. په دې مناسبت په جوړو مراسمو کې د افغانستان د محابسو او توقیف خانو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی له امریکا څخه د دې توقیف خانې د جوړولو په خاطر مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دې توقیف خانه کې به د مخدره موادو په قاچاق تورن کسان د بشري حقونو په پام کې نیولو سره وساتي.
ما میتونیم در این زندانای یا در این تعقیبخانای به شکل استندی خود زندانی خود نگهداری بکنیم.
موږ کولای شو چې په دې زندانونو او تعقیبخانو کې بندیان په خطوګه وساتو او ټول بشري حقوقونه مراعات کړو. ډاډ درکوم چې د مخدره موادو له بندیانو سره د قانوني او انساني کرامت د اصولو په پام کې نیولو سره چلند وشي او د قانون خلاف به ان شاء الله کوم کار ونه شي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه د عدلي مرکز چارواکي وایي وروسته لدې کولای شي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او تورن کسان د درېمې محکمې تر حکم پورې هم وساتي. د افغانستان د محابسو او توقیفخانو د عمومي ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد په محابسو او توقیفخانو کې څه کم 1500 کسان شته چې زیاته فیصدي د مخدره موادو قاچاق کوونکي او وسلوال مخالفین دي. کارپوهان وایي له سبانې لسو کلونو راهیسې لیدل شوي چې د مخدره موادو واړه کاروباریان او مزدوران نیول شوي خو لوی قاچاق کوونکي آزاد ګرځي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په وړاندې د عالمانو د شورا په چوپتیا انتقاد کوي. وسلوال بریدونو او ځان وژونکو چاودنو په دې وروستیو کې په کابل، هلمند، کندهار او لغمان کې لسګونه ملکي وګړي ووژل. په دې اړه پام وکړئ د رضوان مراد چمتو کړي رپورټ ته.
د ولسی جرګې غړي وایي د عالمانو سراسري شورا د مسؤلیت لري چې د حکومت د وسروال مخالفانو په بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اعتراض کې خپل غږ پورته کړي. خو د خلکو د استازو په وینا د افغانستان دیني عالمان د دې وژنو پر وړاندې چوپ پاتې دي. په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت استازي مولوي عبدالرحمن رحماني ازادي راډیو ته ویل د دیني عالمانو شورا باید وروستۍ خونړۍ پیښې وغندي.
اکثر علماوی
که
در اطراف در خود افغانستان زندگی
میکنن دی وی اکثر هغه عالمان چې په لری پروتو سیمو کې اوسېږي د عالمانو د شورا لدی چوپتیا څخه ناراض دي. دوی خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي او د چوپتیا مهره پر خوله لګولې ده. د دې شورا لغوه کېدل د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ستونزه نه جوړوي. په هلمند ولایت کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تازه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو رستوران د طالبانو په حمله کې 21 ملکیانو وژل شول. د ولسی جرګې او بلغړې حاجی نصر الله صادقي زاده نیری وای د عالمانو شورا باید د وروستیو پیښو په اړه خپل دریځ په ډاګه کړي.
اگر
دی وایي که چېرته دوی د روانو پیښو پر وړاندې عکس العمل ونښي نو دا به په دې معنا وي چې هر ځان وژونکی برید او تروریستي حمله چې د اسلام په نامه ترسره کیږي هغه به روا ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې شریعت د دې ډول اعمالو اجازه نه ورکوي. د عالمانو چوپتیا به د نورو داسې بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي دي. کله یوې خوا د کندهار درې ځوان فوټبالران د یو راکټي برید ښکار شول، بل لورته بیا په لغمان کې وسلوالو 15 ورزشکاران په ډزو وژل. نه یوازې د حکومت وسلوال مخالفان بلکې ناټو او افغان ځواکونه هم د ملکیانو په مرګ ژوبلې تورن دي. د هغه پلاوي د رپورټ له مخې چې حکومت په پروان ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ د قربانیانو د معلومولو لپاره ټاکلی، په دې سیمه کې هم ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل د ختیځ د عالمانو د شورا مشر او د ولسی جرګې غړی ملا ترخیل وای د ملکیانو د وروستیو وژنو په اړه د دیني عالمانو شپتیا د افغانستان له خلکو سره یو لویه جفا ده.
هغه ظلمونه چې په افغانستان کې د خارجي قواو لخوا ترسره کیږي که افغان راځي کیږي د افغان وینه په حق باندې توی هم زه د دې طرفدار نه یم. دا یو ګناه کبیره ده.
د عالمانو د سراسري شورا غړو تر دې دمه د روسیو بریدونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. خو دې شورا له دې وړاندې په خپلو اعلامیو کې د ملکي خلکو وژنه حرام عمل بللی دی.
د هلمند ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د 150 تړلو ښوونځیو دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانستې دي. د پوهنې د ریاست اداري مرستیال وایي د ښوونځي د تیرو شپږو کلونو راهیسې تړلي پاتې وو چې د روان تعلیمي کال د پیل راهیسې د قومي مشرانو په مرسته پرانستل شوي دي. په دې اړه له کابل د نجیبي زمان راستولې رپورټ اورو.
د غشاو خوا دیر شونځي د هلمند په نادالی ناوي خانشین او ګرش کولسوالۍ کې پرانستل سوي دي. د هلمند د پوهنې د ریاست مرستیال محمد ولی سرحدي رسنوي ته ویل دي چې یاد شونځي د تیرو شپږو کلونو راهیسې د ناامنیو او جګړو له امله تړلي وه. هغه ویل دغه دیرش مکتبونه د سیمې د قومي مشرانو او خلکو په مرسته پرانستې دي. سرحدي ویل اوس نو 1300 نورو زده کوونکو ته هم د زده کړې زمینه برابره سوه. دغه ښوونځي د روان تعلیمي کال د پیل نه تر اوسه پورې پرانستل سوي دي.
زمر تعلیمی کال د شروع څخه بیا تر اوسه پورې خوشبختانه هغه مکاتب هغه ولسوالۍ کې چې مکاتب سکوت وه دېرش مکاتبه فعاله شوي دي. د پنځه اتیا څلور اتیا څخه د مکاتب سکوت وه. هغه د دغه قومي سپین ږیرو او دغه کارپوه اشخاصو چې زموږ سره ټاکل شوي دي د پوهنې ریاست په د تعلیمي کال د شروع څخه پروش کال موږ یو لک اتوي زره شاګردان درلوده. خوشبختانه اوس یو لک درې شپته زره شاګردان په تدریس باندې په مرکز ولسوالۍ کې بوخت.
اوس هم په هلمند ولایت کې یو سلو دېرش باب ښوونځي د ناامنیو له امله تړلي پاتې دي. ویل کېږي په هلمند کې له ټولو درې سوه اووه اویا ښوونځیو څخه یې دوه سوه اووه څلوېښت پرانیستي دي چې یو لکو درې شپېته زره هلکان او نجونې پکښې زده کړه کوي. خو د هلمند اوسیدونکي وایي په لیرو سیمو کې د ښوونځیو تر پرانستلو وروسته د هغوی کیفیت کتاب او قرطاسې ته توجه نه کیږي. دوی وایي که ښوونځي پرانستل کیږي د مسلکي ښوونکو او ټولو ملحقاتو او ضرورتونو غام یې هم باید وخوړل سي.
رښتیا هم په یو خبر باندې موږ ډېر خوشحاله سولو چې په هلمند کې وایي دېرش ښوونځي فعاله شوي د زده کوونکو پر وړاندې هغه ښوونځي چې وړاندې د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي وي اوس فعاله شوي دي. خو زه وایم چې مهمه خبره دا ده چې باید د ښوونځیو تدریسي کیفیت ته پاملرنه وسي. دی کم دغه ونه شي دغه توجه ونه شي چې په هلمند کې دومره ښوونځي فعاله شوي چې هلته درس نه وي هلته کرتاسا نه وي هلته زده کوونکي په سمه توګه سنبال نه شي هلته به زده کوونکي په سمه توګه ونه روزل شي. دا چې زر ښوونځي فعاله شي څه ګټه کوي؟ خو مهمه خبره دا ده چې د ښوونځیو درسی کیفیت ته باید پاملرنه وسي. زده کوونکو او محصلینو ته پر وخت او زمان باندې درسي توکي په واک کې ورکول سي.
خو د پوهنې د ریاست مسؤلین دا خبره نه مني چې ګڼې په ښوونځیو کې سم درس نه ورکول کېږي او کتابونه هم کم دي. دوی وایي په هلمند کې هم د پوهنې بهیر له یوې نه بلې ورځې ته ښه کېږي. په هلمند کې اکثره تړلي ښوونځي په شمالي ولسوالیو کې دي چیرې چې د هلمند د نورو سیمو په پرتله ناامنۍ پکښې ډېرې دي.
ګارډن ورځپاڼې د خوړو د نړیوال پروګرام ملګرو ملتونو او یو شمېر ډاکټرانو په حواله رپورټ ورکړی چې د افغانستان نمایي کوچنیان د سوی تغذیې له امله له روغتیایي خطرونو سره مخ دي. د ترسره شوو څېړنو له مخې فقر او ناسم آب وهوا د دې سبب شوې ده چې تر نمایي زیات ماشومان له لازمو او مناسبو خوړو بې برخې. رسوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
ګارډین ورځپاڼه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت په حواله وایي د افغانستان څخه د پاسه نیمایي کوچنیان په لومړیو دوو کلونو کې د ناسمو او ناکافي خوړو د نه لرلو له امله په ذهني او جسمي ستونزو اخته کیږي. په دې اړه شوې څېړنې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د لس کلنو مرستو د نتیجې او لاسته راوړنې په باب یو لړ جدي پوښتنې پورته کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام غړي کیری موریسن ګارډین ورځپاڼې ته ویلي په لومړیو دوو کلونو کې د کوچنیانو کمزوروالی تر روسي عمر پورې دوام کوي او دا حالت د هغوی په ودې او پرمختګ منفي اغیز لري. هغه کوچنیان چې مناسبه او لازمه غذا ورته نه رسیږي له سختې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان وي. د افغانستان حکومت او ملګري ملتونو په خپلو څېړنو کې وایي د طالبانو د رژیم له نسکورېدو څخه یوه لسیزه تېره شوې خو اوس هم د افغانستان په سلو کې پنځه پنځوس کوچنیان له لازمو او صحي خوړو بې برخې دي. ورځپاڼه وایي دا شمېره هغو لویدیځو قوتونو ته چې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لپاره یې میلیاردونه ډالر مرسته کړې ټکان ورکوونکې ده. د امریکا متحده ایالاتو په څه د پاسه یوه لسیزه کې په افغانستان کې نوي میلیارد ډالر لګولي خو د دې مصارفو ګټه ډېره کمه تر سترګو کیږي. ګارډین ورځپاڼه د خوړو د نړیوال پروګرام ملګرو ملتونو او افغان دولت د څېړنو پر اساس وایي فقر، نیمګړې روغتیایي خدمات، د روغتیا ساتنې کمزورې پروګرام، په کم عمرې کې ودونه او ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ اصلي سببونه دي.
تاسو موږ غږ لاسه د ایراډیو نو لري. په یوکرين کې حاکم ګوند د دې هیواد پر لوی څارنوال غږ کړی چې د رژیم ست هغه مظاهره کوونکي چې دولتي ودانیو ته ننوتي د هر غیر قانوني اقدام د ترسره کولو په تور وڅېړي او محاکمې ته وړاندې کړي. نور جزئیات له فرشتې جلال زین اورو.
د یوکرين د اپوزیسیون هم د ګوندونو نن وویل چې د جمهور رئیس یانوکوویچ سره د خبرو دوام ته تیار دي خو د حکومتي ضد مظاهره کوونکو حوصله هر شیبه ختمېدلی سي. د اپوزیسیون رهبرانو نن په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی سره له دې چې چارواکو د مذاکرو د بندولو او د اضطراري وضعیت د اعلان هڅه کړې خبرو ته تیار دي. د یوکرين د عدلیې وزیر اولینا لوکاش نن وویل چې کچیرې اعتراض کوونکي د دولتي ودانیو څخه ونه وځي دوی به اضطراري وضعیت باندې غور وکړي. دا وایي که چیرې د عدلیې وزارت ودانۍ خالي نه سي زه به مجبوره سم چې په امنیتي او دفاعي چارو کې د خپلو همکارانو څخه وغواړم چې د بیړني وضعیت پر اعلان غور وکړي. په یوکرين کې د رژیم ضد مظاهره اوس یوازې په کیف پورې محدود نه دي. دغه د مظاهرو لمن اوس د یوکرين په جنوب کې د تورې بهیرې پر غاړه د پراته اديسي شار بلا بلو سیموتا او په شمال لویدیس کې د خارکیف شار ته رسیدلې دي. په عین حال کې د یوکرين د دفاع وزیر پاول لیبدوف نن وویل چې د دفاع وزارت به په دې مسله کې مداخله ونه کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې په دې خبری مجله کې د خبرو شوو خبرونو ریپورتونو او نورو مطالبو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼې پته د آزادۍ رادیو .com یا آزادۍ رادیو .org. زموږ ویب پاڼې ته ورغلی هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو ته هم لینکونه موندلی شئ او لاغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ او خپلې تبصرې راته ووایئ. دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. خو د نن ورځې لپاره د ازادۍ رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده چې سلطان محمد سروري د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې